احمد شي بریم دا ساجي رډو د دې سات خبرونه کې مو هرکلی کوم. تاکل شوی دی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی پلاوی یا یوناما مشه بل سبا د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. یوناما په فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې روزا او تنبایووا به درې میاشتنی راپور د دوشنبې په ورځ د کابل پر وخت د ماښام 9:30 بجې په نیویارک کې امنیت شورا ته وړاندې کړي. یوناما د روان میلادي کال د لومړیو دریو میاشتو په راپور کې دې ته اشاره درلودې چې دا بنسټ په افغانستان کې واکمن طالبان هڅوي چې د بشري حقونو د وضعیت ښه کېدو ته توجه زیاته کړي. یوناما په خپل مخکني درې میاشتنی راپور کې په ځانګړي ډول په عام محضر کې خلکو ته د سزا ورکولو پیښو ته اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې دا ډول سزاګانې چې له بشري حقونو څخه سرغړونې دي زیات شوي دي. د طالبانو د کرنې و بولګولو او مالداری وزیر وی له روسیې سره د ځینو خوراکي موادو د واردولو په اړه خبري روانې دي ځکه چې د ایران جګړې ته اندېښنې شته. عطاءالله عمری رویټرز اژانس د جمعې پورس په سن پیټرزبورګ کې د روسیې د اقتصادي غونډې ترڅنګ وویل موږ په یو شمېر داسې خوراکي موادو تکیه کوو چې له ایران څخه واردېدي شي او که چیرته هلته ستونزې پیدا شي نو بې له شکه پر افغانستان به یې اغېز وي. عمری زیاته کړه چې له روسیې څخه غنم غواړو. د عمری په مشرۍ د طالبانو پلاوی څلور ورځې مخکې د روسیې په نړیوال اقتصادي کانفرنس کې د ګډون لپاره سن پیټرزبورګ ته ولاړ. په دې نړیوال کانفرنس کې چې نن پای ته رسیږي د نړۍ د شاوخوا 1340 هیوادونو استازیو برخه اخیستې ده. یوې نړیوالې مرستندویه مؤسسې خبر ورکړ چې هر ورځ له ایرانه د هرات د اسلام قلعه بندر له لارې شاوخوا 15,000 افغانان خپل هیواد ته ستنیږي چې یو اصلي دلیل یې د اسرائیل او ایران جګړه ده. د افغانستان لپاره د ورلد ویژن نړیوال مؤسسې د اداري اړیکو د برخې رئیس مارک کالډر پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل ډیری خلک د خوړو او سرپناه موندلو لپاره بیرته افغانستان ته ځي خو دوی هغه هیواد ته ستنې شي چې پکې لومړني خدمات په بحراني وضعیت کې دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د تیرو 9 ورځو په ترڅ کې چې د ایران او اسرائیل جګړه پیل شوې ده له ایران سره پر پوله له نورو لارو څومره افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د ورلد ویژن نړیوالې مرستندویه مؤسسې په وینا د کال له پیله تر اوسه نږدې 15,000 افغان کډوال له ایرانه په زوره ایستل شوي دي. د اسرائیل پوځنن وویل چې د ایران د توغندیو د زیرمو او د هغوی د توغولو پر ځایونو یې د هوایي بریدونو نوې څپه پیل شوې ده. تر دې اعلان څو ساعته مخکې رویټرز اژانس راپور ورکړ چې د اسرائیل پوځ له ایران څخه اسرائیل ته توغندي توغولې دي. اسرائیل او ایران په تیرو 9 ورځو کې د یو بل په خاوره کې ګڼ شمېر بریدونه کړي دي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ګیدون سار نن وویل چې د دوی په سلګونو اټومي او نظامی اهدافو باندې بریدونه چې لوړ پوړي ایراني قمندانان او اټومي ساينس پوهان یې ووشل د پام وړ پایلې درلودې. د اوکران پر ساحلي شار او دیسه باندې د روسیې د بي پيلوټ الوتکو د بریټ لامل لشتر لشه یو تن وشل شوی او ډیر لستنه نور د شغورنې د کارکونکو په شمول ټپین شوی دي. د اوکران هوایي ځواکونه وای چې روسیې په شپږ اتیا ډرون الوتکو باندې د جمعې پورس پر او دیسه شار بریټ وکړ چې له دې ډلې اویا الوتکې د اوکران دفاعي سیستم شنډ کړي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکي د روسیې وروستیو بریډونو ته د وحشي عمدي تاکتیکونو نوم ورکړ. شغلی زلنسکی به وروسته تر دې د خبري وکړي چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ادعا وکړه چې د اوکران د جګړې د پای تر رسیدو لپاره چمتو دی چې یو حل لار عمومي او د اوکران د ولسمشر سره وشخي شي. په دې ترڅ کې د روسي دفاع وزارت وایي د جون د شلمې په لومړیو کې یعنی د جمعې په سهار د دوی هوایي مدافع ځواکونو لشت لشه د اوکران یو شپېته بي پيلوټه الوتکې چې د مسکو په شمول د روسي لور ته استول شوې وي لمنځه وړې دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اورئ. په پاکستان کې شمیر افغان کډوال غواړي چې د اوسېدو وخت ورته تمدید کړي.
کنن کې سبا یوسف اصلک سره وخت ورکړي چې د خلک د خپل معاملې قرضونه دي په کاروبار د هغه مسایل چې حل کېدو دي په هغه سره وخت ورکړي او بیا د سیمې چې نور هم سي په قرار
دا هغه کډوال دي چې د پی او آر کارتونه لري او د استلو ضرب العجل ته څه باندې اونۍ وخت پاتې دی. په ایران کې مو هم د افغان کډوالو له وضعیت خبر وو. د ایران او د اسرائیل د جګړې تازه حال هم درکو او په دې خبرونه کې مو د افغانستان پلازمینې ته ورولو. په دغه له شوره ډک ښار کې د مځکې لاندې اوبه دومره کمې شوي دي که احتیاط ونه شي دا ښار له دې شوره وځي. د افغان نجونو او ښځو لپاره یوه آنلاین مجله اقرا یو کلن مزل بشپړ کړ. د دې مجلې د مسؤول مدیر فتانی ژوند څرګندونې لرو.
هدف مو د افغان ښځو غږ ته انعکاس ورکول او د هغوی غږ اوچتول د نورو رسول و او څو د افغان ښځو وخت ضایع نه سي ځکه چې دوی له تعلیم نه راګرځول سوي وي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو د پی او آر کارتونو موده سمدستي تمدید کړي. پی او آر هغه کارت دی چې د پاکستان د نوملیکنې د ادارې یا نادرا او د ملګرو ملتو د کډوالو د عالي کمشنرۍ له لوري افغانانو ته ورکړل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان تازه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي که د دې کارتونو لرونکي کډوال بیرته افغانستان ته تګ ته اړ شي د بشري حقونو له جدي نقض سره به مخامخ شي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري د پاکستان له حکومت غواړي چې د جون تر اخیره ورته ټاکل شوی ضرب العجل وغځوي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوالو لپاره د پی او آر کارتونو قانوني موده د روانې میاشتې په پای کې پای ته رسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د دې کډوالو د احتمالي جبري اخراج او په پراخ ډول د دوی د بشري حقونو د نقص په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل د جمعې په ورځ د جون په 16 د پاکستان حکومت وغوښتل چې سمدستي د دې کارتونو د اعتبار موده وغځوي او په رسمي ډول د بهرني کډوالو جبري اخراج لغوه کړي. یا سازمان زیاته کړې که چیرې د پی او آر کارت لرونکي افغانان افغانستان ته بیرته ستنېدو ته اړ شي نو دوی به د بشري حقونو د سرغړونو له جدي ګواښ لکه له قضا پرته ادامه او شکنجهي د بشریت پر ضد جنایتونه او جنسیتي ځورونې سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان فدرالي حکومت د پی او آر کارت لرونکو ته د روان زیږدیز کال د جون 10 نیټه د ضرب العجل په توګه ټاکلې. خو دا لا څرګنده نه ده چې آیا دا به وغځول شي که نه. په پاکستان کې د پی او آر کارت درلودونکي یو شمېر افغانان هم د دې هېواد له حکومت غواړي چې د دې کارتونو د اعتبار موده وغځوي. په پېښور کې یو افغان کډوال عبدالمطلب ازادي راډیو ته وویل
وختونه مو زړه ده کنه چې موږ سره د درهم معاملې داسې وشي چې په سره په بيزتې مونږ شړي باقي نو موږ ملک ته خوري کنه نه کې سبا یوسف سره څو وخت ورکې چې د خلک د خپل معاملې قرضونه دي کاروبار ده دغه مسایل چې حل کېدو په درن څو وخت ورکې او داسې وي چې نور هو سي په قراره او په خوشحالي.
د پی او آر کارت درلودونکی یو بل افغان اسلم خان هم وایي
ډېر انتهایي پریشانۍ سره افغانان دي او صحیح ده بالکل زوتې خو موږ ته داسې زمینه برابره کړي چې هغه خواته د افغان ماجین نلته سرپناه لري نه دلته اوس 50 کاله دغه دي په کومه طریقه ځي چې ورسره پرېږدي نه پرېږدي غونډ مالونه لري غویان لري غواوې لري موټرې لري کاروبارونه دلته دي پیسې دلته دي صابون دلته دي نو دوی اوس یو ورځ باندې موږ باندې غونډ جدا کړي نو موږ د صابون او د کاروبارونو د خو تباه او برباد
د یادونه ده. مخکې بیا یو شمېر افغان کډوال چې افغانستان ته ستنه شوي ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان پولیسو د ناسم او لسپکاوي ډک چلند په اړه شکایتونه درلودل. دوی ویلي وو چې په ځینو مواردو کې انور ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې خپل وسایل او شتمنۍ له پاکستانه وباسي. د پی او آر کارت یا د افغان کډوالو د ثبت کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو د پیژندلو لپاره د قانوني سند په توګه پیژندل کیږي چې د پاکستان د نوملیکنې ادارې یا نادره لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یونیت سیار په همکارۍ افغان کډوالو ته صادر شوی دی. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د بې اسنادو افغان کډوالو ایستل پیل کړل خو دا پروسه وروسته له هغه ګړندۍ شوه چې د پاکستان حکومت د 2015 کال د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته د افغان تابعیت کارت یا ECC لرو کو دې ستلو اعلان وکړ. په وروستیو ورځو کې د پاکستان تر څنګ ایران هم خپلې خاورې د افغان کډوالو دې ستلو پروسه چټکه کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنری یا یونیت سیار ویلي چې په اپریل او مې میاشتو کې شاوخوا 500,000 کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي.
په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو د ایستلو ضرب العجل ته څه باندې اونۍ وخت پاتې دی. لومړی ځل پی او آر کارتونه په پاکستان کې د یونیسیآر په همکارۍ په 2006 او 2008 کلونو کې صادر شول. ایران ته به مخه کړو. د ایران په پلازمینه تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وای په دې هیواد کې د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي او د اسرایل او امریکا له خبرداریو سره سره دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې له دې شاره ووسي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د ایران او اسرایلو ترمنځ پر یو بل بریدونه لا هم روان دي او په دې بریدونو کې په ایران کې د میشتو یو شمېر افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه هم ورکول شوي. په پلازمینه تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي اجازه نه ورکول کېږي چې له دې ښاره ووځي او اړ دي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. دوی وایي که څه هم ډېری ایراني اتباع له تهرانه وتلي، خو دوی آن اجازه نه لري چې په ښار کې په آزاد ډول تګ راتګ وکړي. له همدې امله په سخت او ویره اندېښنه او ناامنۍ په فضا کې ایسار دي. په تهران کې میشه افغان کډوال چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل دی وایي له تېرې شپې راهیسې افغانانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. وضعیت ډېر خراب دی. څوک چې په تهران کې دي نورو ښارونو ته د تګ اجازه نه لري. د دوی وضعیت ډېر اندېښمنوونکی دی. څوک چې په کوم ښار کې بند پاتې دي له هغه ځای نشي وتلی. یو شمېر افغان کډوالو دا ادعا هم کړی چې له دې خاره د وتلو د حد سي پر مهال د ایراني پولیسو له لوري وهل شوي هم دي. په تهران کې میشت یو بل افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د کفالت دفتر تړلی. د کفالت دفتر چې د ایران د کورنیو چارو وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي، بهرنیو اتباعو په ځانګړي ډول افغانانو ته له یوه خاره بل ته د وتلو اجازه ورکوي او دا چې د کډوالو لپاره د استوګنې حالت پیژندنه، د دوی ثبت کول او د قانوني اسنادو د صادرولو مسؤلیت لري. یو بل افغان کډوال چې دی هم نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
تهران د وتلو په باره کې دوی اجازه نه ورکول کېږي چې دا بالکل جدي موضوع ده چې دا د افغانانو نقصان لري. افغانان پاتې په تهران کې دغنه سحر سلبا سه 15 بجې ما په سیمنګری زنګ والو ماتي ویل چې رزم دفتر کفالت ته چونه شو. نو دا موضوع ډېر جدیده چې خپل بند پاتې مریض ما عملیات میکړل ډېر افغانانو دلته بند پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي او هم شهیدان شوي دي.
په ورته وخت کې په ایران کې د خوځو د حقونو ویفالې مونسا او مرزاد ازادي راډیو ته ویل د پاسپورت او ویزې په ګډون د معتبرو اسنادو نه درلودونکو افغان کډوالو ته د هغه سلام علي چې امنیتي غوښونه بلل کېږي له تهران د وتلو اجازه نه ورکول کېږي.
مهاجرینې که د تهران هست مهاجرینې
په تهران کې میشت هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري کولای شي له دې ښاره ووځي او یوې امنیتي سیمې ته لاړ شي. خو هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري اجازه نه ورکول کېږي له دې ښاره ووځي آن موټر یې نه انتقالوي چې دا ډېره د اندېښنې وړ ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طلوع نیوز په ګډون د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو په ایران د اسرایلو په هوایي حملو کې د یو شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو راپورونه هم ورکړي. په راپورونو کې راغلي چې یو 13 کلن ځوان چې د غور ولایت د بالامرغاب اوسېدونکی او د پلار په خبره شپږ میاشتې مخکې ایران ته د کار لپاره تللی او د 3 شنبې په ورځ د جون په 18 وژل شوی او ورسره درې نور کسان ټپیان شوي دي. له دې وړاندې په تهران کې میشت یو افغان کډوال ازادي راډیو ته ویلي وو چې یو ملګری یې په تهران کې د اسرایلو په برید کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون په 14 د تهران اوسېدونکو څخه وغوښتل چې سم د لاسره د ښار ووځي. له دې وړاندې اسرایلو هم د تهران اوسېدونکو ته ورته خبرداری ورکړی وو.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري. آن پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
نن د اسرائیل او ایران د جګړې نه مده. ایران او اسرائیل نن سهار وختي تازه بریدونه سره تبادله کړل. یو ورځ وروسته له هغه چې تهران وویل چې د ګواښ په حالت کې به د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې ونه کړي او اروپا هڅه وکړه چې د سولې خبرې ژوندۍ وساتي. په اسرائیل کې د سهار له 2:30 بجو لږ وروسته د اسرائیل پوځ د ایران څخه د توغندیو د راتلو خبرداری ورکړ چې د مرکزی اسرائیل په جنوب برخو کې په شمول د تل ابیب او همدارنګه د اسرائیل تر اشغال لاندې لویدیځې غاړې کې د هوایي برید ته خطر زنګونه وشنګېدل. د اسرائیل پوځ وویل چې په ورته وخت کې اسرائیل په ایران کې د توغندیو د زیرمو او د توغندیو د توغولو مرکزونه په نقشه کړي دي. د اسرائیل پوځ په اکسپانه کې لیکلي دي چې دا هوایي حمله د ایران په مرکزی سیمو کې روانې دي. د اسرائیل یو پوځي چارواکي وویل چې ایران 15 بالستیک توغندي توغولي دي او د توغندیو د اغیزو سمدستي نقشه نشانی نه دي لیدل شوې. پرون هم ایران پر اسرائیل پراخ بریدونه وکړل او په همدې ورځ د فرانسې، بریتانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشر په ګډون د سویس په جنوا کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره غونډه وکړه. تر دې خبرو وروسته چې څو ساعته دوام وکړ د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید لامی وویل چې هغه له ایران سره د روانو خبرو اترو دوام ته سترګې په لاره دی. په داسې حال کې چې خبرې اترې پرته له کوم پرمختګه پای ته ورسېدې، اروپایي اتحادیې وروسته په یو بیان کې وویل چې وزیرانو خپل نظر څرګند کړ چې ټولې خواوې باید